نیمه نړۍ
خسر بمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژوند ما شمن سره په ساکنن وزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی هغه انجونې چې د خپل زده کړو د بشپړولو لپاره کټوالې ته اړې شوې دي دا چې په نورو هیوادونو کې د وسیدلو قانوني اسناد نه لري اوس له کوم ستونزو سره مخ دي
زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړه سم اول ته امکانات دې شته چې زه بیخي د پانتون نه پاتې شم د ما خویندې د مکتب نه پاتې شي فعلاً د یو سترس خبره ده د فکر خبره ده
د دې نجونو کورنۍ د خپلو اولادونو راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي
دومره یعنی په تشویش یو منګه دا چې راووتلو صرف د اند اولادو په سر باندې راووتلو چې دوی خپله زده کړه مخته ویوړی شي
د طالبانو د نظام دی چلند چې په افغان میرمنو باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندې کړې دي دینی عالمان په اکلت څه وایي
دا د دین خلاف عمل دی دا د اسلام خلاف عمل دی دا د انسانیت خلاف عمل دی موږ غوښتل نور د علما په ټولنه کې شته دي چې د دې سره موافق نه دي او بلکې د غندي
نن ام د موضوع چېرو ملتیا موکړي قدر منوتونکو کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل د خپل حاکمیت په امغه لومړی وکیل شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې په رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې له کار څخه راوګرځولې په تفریح پارکونو ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو باندې بندیز ولګوه میرمنې د لرې واټن سفر پر وخت له محرم پرته له سفر څخه منع کړې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په تصویب شوي قانون کې د ښځو په مکمل حجاب او د غږ په محرمیت باندې هم ټینګار شوی دی ګڼ شمېر دینی عالمانو د طالبانو دا کړنې بار بار د قرآن شریف په آیاتونو سره د شریعت خلاف ثابتې کړې دي خو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی په ښځو باندې بې ځایه بندیزونو یو شمېر هغه کورنۍ چې تر یو حده مالي توان درلوده د خپلو لونو د زده کړې لپاره مهاجرت ته اړې کړې د دې کورنیو په ډله کې یوه هم د کابل د اوسیدونکي زهرا ابدي کورنۍ ده زهرا اوس له خپلې کورنۍ سره په ترکیه کې د پردیسۍ شپې ورځې په داسې حال کې تیروي چې په خبره یې هره ګړۍ دا چې هلته یې قانوني اسناد په ختمېدلو دي د دې ویره ورسره وي چې بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي په همدې اکله مو له زهرا او د هغې له مور نازنین سره خبرې کړې دي په پیل کې زهرا د طالبانو د دویم ځلي حاکمیت د لومړیو ورځو په اړه راته وایي
امغه 15 د اگست باندې کله چې دوی کابل ښار ته راینه نشوله هغه ورځ باندې زمونږ مکتب رخصتي ولا موږ کور کې ولو امتحاننا مخلص شي ولا او رخصتي مو فعل شي ولا نو بس ز کور کې وما خبرونه راورسېدل چې په ښار کې ډیر بد حال دی او چې کله طالبان رانه نه وتل نو زندانیان هم خوشي سول ډیر یو غیر قابل باور وضعیت دی موږ لپاره فلې شي موږ مخکې لاغې نه کله چې خلکو ویلي چې طالبان به راځي موږ ویل چې هرگز داسې یو شی امکان نه لري خو شل کاله مخکې نه ده چې دوی په دې رقم باندې کابل ښار ونیسي موږ ویل چې لسو کالو کې به هم کابل ښار ونیشي نیولی خو هېڅ همغسې نه و او دا یو دمې راغله او ډېر یو شوکننده وضعیت و دی مونږ ټولو لپاره چې څنګه امکان لري طالبان په دې وخت کې داسې په دې رقم باندې راینه نه شي. نو بس هغه څو دقو کې ډېر فکرونه سړي ته ورولېږي که نه، لکه ښه ښوونځي به څنګه شي، پوهنتونونه به څنګه شي، امکان لري بېرته مکتبونه شروع شي او که نه شي.
بله، اوس له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې دوی په افغانستان کې دي. له ابتدا نه د تاسو په ژوند کې څومره بدلون راغی؟
زه تاسو ته داسې وایم چې ژوند لکه 130 درجه زیات ژوند تغییر وکړلو. څنګه چې مونږ ښوونځي ته تللو، بس منظمه ژوند مو درلوده، سهار له کوره وتلو، ښوونځی وو، امتحانونه ول، جام و جوش ژوند و. یو دفعه د دوی د راتګ سره دغه ژوند د روښنایۍ نه تیاره ته لاړ. د ښوونځیو بندېدل داسې یو وضعیت مونږ ته راکړ چې نا امیدي غوندې یو وضعیت. ښه 40 کاله مخکې دوی همداسې مکتبونه بند کړل، همداسې چینکیانې پاتې شوې. مونږ به هم داسې د ناامیدۍ احساسات مونږ ته راغلل چې زیتیبه مونږ ښوونځي ته نه ځو، له کوره د وتګ اجازه نه لرو، او همداسې نور مشکلات ډېر. یو دفعې زمونږ مغزو باندې همداسې بد تاثیر وکړ.
دا خو شروع کې د طالبانو راتګ او د تاسو هغه انګېرنې وې چې له ځان سره مو درلودلې راځو عملي ژوند ته، دا چې تاسو بیا له مکتب نه پاتې سوئ، دا څومره سخته درته تمامه سوه تاسې ته، کورنۍ ته مو؟
دا د موږ لپاره ډېره سخته تمامه شوه، ځکه چې په هغه وخت کې لسم صنف کې ومه. نو مونږ همداسې ویلې چې باید امادګي ونیسو د کانکور لپاره، د کورسو لپاره. هم ډېر خپل ځان سره فکر درلود چې د یو درس، د یو پرمختګ. نو یو دفعه دا ټول پاتې شوله، ژوند لور تغییر وکړله. داسې شو چې باید په کور کې کینو، 40 ساعته په کور کې ولو، له کور نه وتلو اجازه مو نه درلودله. دې لپاره چې بیرون هغه هم خراب و، او د ډار د طالبانو نه. خلاصه مونږ ته اجازه د دې نه راکړل کېدله چې کور نه پښه بیرون کړېدو.
کله چې ښوونځی بند او تاسو په کور باندې کېناستلی، په دغه وخت کې په څه باندې ځان مصرفوه، څه دې کوله؟
تقریبا 3-4 میاشتو پورې زه انته کابل کې ولمه، کله چې زموږ ښوونځي بند کړله. نو بس دومره وخت کې ما کوشش وکړلو چې ژبې زده کړم، د ژبو سره مې ځان مصروفه کړلو، او ورسره همداسې د مور سره کومک، او وروسته له هغې نه ترکۍ ژبه مې کوشش وکړله چې زده کړم. لپاره چې مونږ تصمیم درلود چې ترکیې ته راشو، نو وروسته له هغې نه بالاخره مونږ پلار ما ویلي ده چې ښوونځي نه وازېږي، بس مونږ راغللو ترکیې ته پس له هغې نه.
بله، راځو اوس په ترکیه کې په ژوند باندې خبرې کوو. په افغانستان کې خو تاسې په دې نه توانېدلی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ، له بلې خوا ښځینه وو ته بیرون تګ راتګ هم یو عالم جنجال نه درلودله. دلته چې راغلي په پایل کې چاپېریال څه رقم و؟
مکمله ژبه تغییر شوله، فضا تغییر شوله، انسانان تغییر شول، همداسې نور ډېر مشکلات مونږ باندې راغلل. دلته لکه فشار د نوې ژبې زده کولو، او د یو خارجي په حیث باندې دلته ژوند کول، خصوصا د یو افغان مهاجر په حیث باندې ډېرې سختیانې د خپلې درلودلې او تر اوسه پورې لري.
کله چې په ترکیه کې ښوونځي ته ځې، آیا هلته تاسو سره چلند مناسب دی، او که داسې یو وضعیت سره مخ کېږي چې هغه تاسو ځوروي؟
بس ترکیه کې ژوند مهاجران لپاره، خصوصا یو افغان مهاجر لپاره، ډېره سخته ده. ښوونځي ته ځو، الحمدلله دلته مونږ شکر باسو چې یعنی ترکیه دولت ته مننه کوو چې مونږ یعنی مونږ ته حق درس راکوي، مکتب ته تک. لیکن په مکتب کې، په لارو کې، په بیرون کې، کله چې دوی پوهېږي چې مونږ خارجیان یاستو، د دوی چلند ډېر یو احساس د تحقیر انسان ته ورکوي. لکه د انسان په سترګه بعضې وخت هېڅ نه ګوري. البته چې ښه خلکو، خراب خلک شته دي ټول، لیکن په ښوونځیو کې زیاتره شاګردان چې دي د مونږ افغانانو ډېر تنها ځان حسوي، او ډپریشن هغه ته ځي. تحقیرامې زبانې چې دی، تاسو مملکت کې تاسو ته اجازه دی درس نه درکول کېږي، او تاسو دلته مهاجر یاست همدغه لپاره.
بله، په ترکیه کې تاسو دایمي اسناد نه لرئ که نه؟
بالکل، زموږ لپاره دا ډېر غټ مشکل ده چې دلته کومه اقامې چې ورکوي، هغه کله به یو کلنه اقامه ورکوله، کله به دوه کلنه ورکوله. اوس ټولو خارجیانو ته ویل دي چې اقامې نه ورکول کېږي ورته. لکه مونږ ته دا ځل 6 میاشتو اقامه راکړله، چې دا 6 میاشتو اقامه خلاصه شي، مونږ په دې باندې نه پوهېږو چې دوی مونږ ته بېرته دا اقامه تمدیدوي او که نه تمدیدوي. 6 میاشتو اقامې نه یوه میاشت پاتې ده. که دوی مونږ ته اقامه رانه کړي، مونږ به بېرته افغانستان ته ځو. آیا مونږ به بېرته بیا د ښوونځیو د پنت نو د شان نه پاتې کیږو؟ نو دا مونږ لپاره فعلاً د یو سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
دا موضوع چې تاسو په خپل برخلیک نه پوهېږئ چې بیا تاسو ته اقامه درکوي نه درکوي، اسناد اخیستلی سي که نه سي اخیستلی، دا تاسو په زده کړو باندې څومره منفي اثر کوي؟
زه ډېر منفي اثر کوي. لکه څنګه چې ویلې، زه چې کله کابل نه راغلم، هلته ښوونځي ته ښوونځي کې نه شول، ما خو ژبه مې زده کړله، ښوونځی مې خلاص کړله، اوس د ما د پوهنتون د تګ وخت دی. اوس زه په دې فکر کې یم که چېرته دوی ما ته اقامه ایرانی کی لکه زده اتلس کلون جیگایما امکان لید با فامیل تیور کی او ما تا ایرانی کی کدوی ما تا اقامه رانی کی زم مجبور ایم چی بیرتا دخپل وطن تلار سماوال تا بلغو ما تا حیث دست نشتا نو امکانات دیشتر چیز بی خیل ده پانتون نپاتی شما ده ما خواین دیورون ده مکتب نپاتی شی
ده موضوع که تاسی بیرتا مجبور سی چی افغانستان تلار سی چرخ همی پیش بینی کوی ده افغانستان وضعیت معلوم ده چی آلتا ده خدیناو لپاره ده زدکر دروازه بند دی لکاره را گرزولی دی په خار بازار کې نسی ګرځیدلای د ضرورت پر وخت ډاکټر ته نسی تللای کله چې فکر کوي دې ته چې مجبوره سي بیرته افغانستان ته ولې ګلسي د څومره تاسو سترس سره مخ کوي
دا وکړ د سترس خبره ده ځکه چې دلته مونږ راغلی یو د یو هدف لپاره مونږ هدف د مغه اول ورځ نه چې کله د افغانستان راوتلو دا و چې مونږ به د خپل تعلیم پوره کوو یو چې به کوو به په پس لږ مونږ بیرته راځو د خپل وطن ته د خدمت لپاره اوس د دې په اړه فکر کول که مونږ بیرته افغانستان تلار شو مونږ نه خوانځي ختم کړای نه مو په هنتون ویلې مونږ به ته امغه کټګوري ته ځو چې اول ولو او هیڅ چی شی ملاست هم ناراضي نو دا مونږ لپاره واقعا اصل دی چې دلته مونږ ژوند وکړي د دې هغه سره مونږ عادت شلو به ته هغه سیمه حل ته تک او به ته درس نه پاتې کېدل لویه سخت خبره ده او د دې په اړه فکر کولم حتی انسان ډیر ضروري
bale کراسو اقتصادي ستونزه ته کله چې پیسې د مصرف لپاره نه وي وځي خبره ده چې بیا هم سړی ناراضه وي اتاس اقتصاد په ترکیه کې څنګه ده
اقتصاد داسې ده چې دلته ترکیه کې ډېر سخت ده د دوی د کار اجازه نامه چې ورکوي ورته دوی زیاتره کسان ته اجازه د کار نه ورکوي خصوصا مونږ چې دلته د توریستي اقامې په حیث باندې دلته مونږ اوسېږو مونږ ته اصلا هم د اجازه د کار نشته نو مونږ دلته نه کار کولای شو فقط هغه کوم خپلې څو روپۍ چې لرو هغه مصرفولو باندې مجبوره یاستو چې دا هم د ډېر لوی اقتصادي ستونزې مونږ ته رامنځته کړې دي اوس فعلا زه خپله پوهنتون ته باید لاړه شم دلته پوهنتونونه داسې دي چې خپله ترکانو لپاره دا پوهنتونونه فري دي مفت دي خارجیان باید دلته ډېر یو ګزافه قیمت فیس ورکړي
بله چې پلان لري راتلونکي ته کچیرې تاسو غواړئ چې بل یو هیواد ته مسافرت وکړئ آیا ورته آزره یاستئ آیا کورنۍ مو اجازه درکوي ستاسو یوازې لاړه سئ
کچیرې زه وشم کولی کوم سکالرشپ یا هم پوهنتون ته قبول شم اول ته لاړه شم ما فامیل ما ته اجازه راکوي په دې چې همدغه لاره دی ما د درس ویلو هغوی هېڅکله هم د دې خبرې معنی نه دي
دارو خانه ده چې کله اولادونو ته د زده کړې کار او آرام ژوند امکانات نه وي نو تر ټولو زیات مور پلار ورته زوریږي او تجربو ثابته کړې چې د خپل سر په بدل هم خپلو بچو ته د هوسا ژوند لارې چارې لټوي د زهرا مور نازنین وایي چې دوی د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره خپلوان هیواد د کلونو کلونو په خواریو جوړ شوی کور مال خلاصه هر څه پرېښودل ترکیې ته کډوال شول خو اوس هلته هم نامعلومه برخلیک ژوند ورتریخ کړی دی
دومره مشکله چې به هدف حتی من کور ژوند زندگی هر څه د اولاد سر باندې خوشی کړل چې مګر او وتلو حتی خپل عزیزان خپل دوستان هم خوشی کړل خپل والدین هم خوشی کړل د اند اولاد په سر باندې چې تاسو د من اولاد یو سرحد ته ورسیږي یو آینده خسي نو ډیره مشکله ده ډیره زیاته مشکله ده انسان خپل نشي ولې خپل خپل باندې هڅه دا څه تیریږي د انسان په زړه باندې تیریږي چې خپل کور ژوند زندگی هر څه خوشی کی او راوزی اپرادی ملک تلارسی
bale اوس تاسو ترکیه ترغلی او دلته مل نامعلومه سرنوشت سره مخې چای اسناد درکې نه درکې بیرته افغانستان ته لیگل کیږي پاتې کیږي دا تاسو ته څومره لزغام نه وتلی خبره ده
ډیر به هدا لزغام نه وتلی دا دومره یعنی په تشویش یو منګه چې آیا موږ ته اسناد راکې خبرانه کی یعنی هر ورځ د ژوند ډیر په مشکلات باندې تیریږي ډیر په سختۍ باندې یا خو مسافری او بل خانه چې د دې په فکر کې چې آیا موږ ته اسناد راکې خبرانه کی آیا د موږ سرحد به څنګه شي موږ اولادونه به څنګه شي ډیر مشکله ده یعنی خلی
بله تاسو دائم کانات درلوده تر ترکیه پورې راغلی خپل بچی مو راوستل چې زده کړې وکړي مګر اکثر افغانان همدومره امکانات هم نه لري په وطن کې دي د غو لونه ښوونځي ته نسي تللی د یوې مور په صفات تاسو له حاکم نظام نه نه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکمیت کوي لغونه او له نړیوالې ټولنې نه څه وړي؟
موږ غوښتنه دغه ده چې د طالبان نه نړیوالې ټولنې نه چې زر تر زره د مکتبونه پرېږدي. زه پوهېږم چې د یوې مور د یوې پلار په زړه باندې څه تېرېږي چې اولاد په کور کې بې درسه بې تعلیمه ورته ناست وي. ډېره مشکله خبره ده، ډېره سخته ده. زه خو هر وخت دا دعا کوم چې خدای پاکه د دو په زړه کې د رحم اوبه توی کړي او چې دا مکتبونه خوشي کړي، خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
یو شمېر افغانان په ترکیه کې لکه تاسو په ګاونډیو هېوادونو کې لکه ایران او پاکستان دو ځایو کې دې ته په تمه دي چې د دوی کیسونه پروسس شي او دوی یوې خواته لاړ سي، مګر نامعلومه برخلیک سره هغوی مخ دي. تاسو د یو مسافرې په صفات لغو کسانو نه چې په دې برخه کې کار کوي، د دوی کیسونه مخکې وړي، دوی په یوه امید راغوښتي دي درېیم ملک ته، څه غواړي لغو مسؤولو کسانو څخه؟
د مسؤولو کسانو نم دا غوښتنه هم دا ده چې زر تر زره دې ورته کیسونه خلاص کړي او سرنوشت دې ورته معلوم کړي. ډېره مشکله ده چې د چا سرنوشت معلوم نه وي او په انتظار کې او چیرته ناست اوسي. نو دا په موږ باندې تیره ده او تیریږي. نو دا غوښتنه ده د موږ له دې مسؤولو کسانو نه چې زر تر زره دې دا کیسونه ورته خلاص کړي چې خپل سرنوشت ته ورسیږي، معلوم شي او اولادونه یې مکتب ته لاړ شي او خپل زده کړې شروع کړي.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نام ډېره مننه. خیر اوسئ. ډېره مننه.
د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه وروسته ښځینه په هیواد دننه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. همدا ستونزې دوی دې ته اړ باسي چې هیواد پرېږدي. بیا په نورو ملکونو کې هم دوی ته اسې زمینه نه برابرېږي لکه څنګه یې چې په تمه وي. رازو دې ته چې د حاکم نظام د چلند په هکله چې له ښځو سره یې کوي د اسلام دین څه وایي. قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسټری تر کچې زده کړې کړې دي، وایي چې په ښځو باندې د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونه د اسلام دین هم په کلکه غندي.
څومره چې نارینه مشروع حقوق لري په دین کې، هغومره مشروع حقوق د خزینو دي، ځکه چې قرآن کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. څومره چې حقوق د نارینه دي، همدومره حقوق د خزینو دي. هغه که د تعلیم په برخه کې دي، هغه که د تجارت په برخه کې دي، هغه که د ملکیت په اخیستو په برخه کې دي، په هرې برخه کې هیڅ تفاوت د ښځې او د نارینه نشته دی، بلکې دواړه انسانان دي او دواړه د الله رب العزت بندگان دي. د الله نه ویریږي، الله ته رجوع کوي او پرېږده چې دغه مېرمنې خپل ژوند وټاکي، چې دغه مېرمنې د افغانستان آینده وګرځېږي، د افغانستان داسې رهبران وګرځېږي چې افغانستان ته خدمت وکړي، خپل قشر ته خدمت وکړي. د ټولو نه ډېر ځکه په دې باندې پوهېږي چې دوی د مظلومیت او د محرومیت شپې ورځې دي، زموږ مېرمنو ډېرې سبا کړې. نو دوی ډېر ښه پوهېږي چې خپل آینده افغانستان څنګه رهبري کوي او څنګه لیډر واوسېږي. نو که دوی چېرته دغه زمینه د دوی نه واخلي، نو دا د افغانستان په تاریخ کې نه بلکې د نړۍ په تاریخ کې به تر ټولو بدترین نظام او تر ټولو ظالم نظام به دا یادېږي، ځکه د تاریخ صفحې داسې دي. موږ تاسو کوم متوجه شو، دغه د فرعون او د قارون او د نمرود او د هغه سره د موسی او هغه سره د بيد رسول الله، دغه تاریخ چې موږ ورو د نړۍ په تاریخ کې د په صفو کې لیکل شوی دی. نو یو وخت به دغه تاریخ مو لیکل شي چې په افغانستان کې دغه یو نظام چې هغه دغه خلک محروم او مظلوم ګرځولی و.
وموختل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې د حق په اړه د طالبانو د مسؤولو کسانو خبرې هم ولرو، خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدلو پورې حاضر نشول چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.